اوس پام کړی د خبرونو لنډیستا. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړې ټینګار کړی چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد نه لري له خپل خاورې وباسي. بلور ته ایرانی چارواکي وایي چې دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې له 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. پرون ماښام د ایران د هوایي چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه و ورکړي، خو د راپورونو له مخې داسې انګېرل کېده چې ګواکې ایران د اسرایل د احتمالي برید له ویرې دا کار کوي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې 14 دوه کسان وژلي او لک تر لږ 8 نورې ټپیان کړي دي. پیښه پرون ماخوستان شوې ده. چارواکو ویلي چې دا د ټانکر 14 وه، خو یوې سرچینې بیا ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. بلوڅ بیلتون غوښتونکو ویلي چې برید دوی کړی او هدف یې چینایي کارګران او انجینران و. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. او د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حملې وروسته چې نن کال پوره شو، اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه.
وما ورځ دا ونی مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځنګړي و مې ورس خبرونه ته مرابول. نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شي بي دي. لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت تور موندل شوی دا، او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال پاړه هم خبرې کوي. قطر حاصل مړې د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. د افغانستان پاړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره. امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه. شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل، ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي.
افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي، او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدل،
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه دپاره نیک قدمونه اخیستي دي، او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي.
افغانستان لپاره د جلاوطن حکومتونو اعلانولو هڅې. خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوي پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي، او د جلاوطن حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي.
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ.
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه. پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د 10000 استازو را بلل جرګه در نکوه، او امنیت به هم 40000 قبایلی ځوانانو نیولې وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون اته سره مونږ کار دي چې څومره توانم کړه یو په سروې نه سره خلم، و یو گزار دي چې کړه یو سړی د مو وشته نو دوه وي ول مينې خو اوره
د طبيع هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نکوه. والا چې دا سارونه مهم لار شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کیږي، جرګه به کوو، سارونه ورکوو، خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې امریکا له څلورو کالو راهیسې افغانستان لپاره سفیر نه لري، تازه افغانستان لپاره د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختمه کړې او ټام وېستې د امریکایي بندیزونو د څارو همغږۍ په نوم د یو بل ریاست مشر ټاکلې. خو دې کارې ګنګوسي هم پارولې چې ګواکې د افغانستان په وړاندې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې لیوالتیا ختمه شوې ده. د امریکا خارجه وزارت وایي له دې وروسته به افغانستان لپاره قطر میشته شارج دافیره کرن ډیکر، افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت دستیار پومرشم هغه چاره پر مخ یوسی چې امریکا د افغانستان په اړه ژمنه کړې ده. خو د امریکا دغه اقدام په کور دننه او بهر د سیاسي، مدني او د ښځو د حقوقو برخه کې د فعالو څیرو اندېښنې راپورته کړي. چنون کې انګیري چې د افغانستان په اړه د امریکا هر ډول اقدام د غربي هیوادونو سیاسي لوري هم تېنی او پروستیو کې د غنو هیوادونو لخوا د افغانستان د سفارتونو تړل، افغانانو لپاره د مرستو د بستو کم تمویلول یا د مسایلو په اړه یې صد مهري خود له هغه څه دي چې لومړی اقدامي امریکا او بیا ورپسې نور هیوادونه اخیسته.
دا طبیعي خبره ده چې څومره د افغانستان مسله خپل ارزښت د منطقې د دنیا په وسط هم باندې لاسه ورکوي، نو افغانان یا د افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی. تاسو ولیدل چې د شوروي اتحاد د وطنونو وروسته افغانستان کې بیا منطقوي رابطې رقابتونه پیدا شول، جنګونه وو هلته او افغانستان هلته بې ثباتي وه، خلک د افغانستان نه ووتل، مهاجر شول، نور ملکونو ته لاړل. اوس هماغسې وضعیت د افغانستان مسله ورځ تر بلې خپل اهمیت په منطقوي سطح باندې او د دنیا په سطح باندې لاسه ورکوي او هغه اولویت چې افغانستان د امریکا لپاره پخوا و هغه اوس نه لري. البته امریکا کولی شي چې خپل هغه ستراتیژیک اهداف چې په افغانستان کې دي د مختلفو نورو لارو هغه عملي کړي، نو په دې خاطر باندې د امریکا په د خارجه وزارت چوکاټ کې د خاص استازي دفتر امریکې لپاره مهم ده. البته افغانان لپاره چې څومره دنیا افغانستان ته توجه کمیږي دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، نو د افغانانو لپاره په تاوان ده. اما د امریکې د خپلو ګټو لپاره دې لپاره نور ضرورت نه و، نو ځکه دغه تغییرات راوستل.
یو شمېر فعالان وایي کسان له تیرو څو کالو راهیسې امریکا د ځانګړي استازي او سفیر په درلودلو سره هم د افغانستان وضعیت، سیاسي ترنګلتیا او د ښځو حقونو برخه کې ننګونو ته د پام وړ توجه نه ده کړې. خو په وینا د امریکا په شان هیوادونه باید افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي، ځکه د یو شمېر څارونکو په اند اوسنی وضعیت د امریکا د سیاستونو پایله ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په دې اړه اندېښنو ته په ځواب ویلي، افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی او په وینا یې امریکا به افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
دا چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو په اولویت کې نه پخاو نه وس دی او نه به په آینده کې وي، اما د دوی په اولویتونو کې د چین موضوع ده او د روسیې د نفوذ د مخنیوي موضوع ده، او دا چې افغانستان د دواړو سره ډېرې نزدیکی اړیکې او پولې لري او په اوسنیو وختو کې د جیوپولیټیک او جیو اکنامیک په وضعیت کې چې ورته کتل کېږي او خاص اهمیت لري، نو په دې خاطر باندې د امریکا متحده ایالات به افغانستان دغه نه د خپل پاملرنې نه یا د راتلونکي بشپړې استراتیژي چې منطقې لپاره
او کسان پروسیو کې د یو سیوری یا جلاوطن حکومت د اعلان پاړه بحثونه تود شوي دي. خو د چارو ګڼ شنون کې وایي له هغو کړیو نه چې د سیوری حکومت د اعلان خبره کوي دا تمه نشي لرلی چې د افغانستان واقعي استازولي به وکړي. د تبعیدي حکومت اړتیا د ملګرو ملتونو له نهاویایمې ناستې وروسته لا شدیده شوه چې د ګڼو هیوادونو استازو خپل منځي لیدنو کې ټینګار وکړ چې طالبانو سره تعامل نه پرته بله بدیله لاره نه ده ورپاتې. د دغه حکومت اعلان ته که څه هم د جنرال دوستم له طرحې وروسته د هغه شاوخوا ملګري تابع نیسي او د ابراهیم الکوزي په نوم د ډاکټر غنی یو پخواني سلاکار بیا ځان ولسمشر هم اعلان کړی، خو د افغانانو فکري حلقاتو کې اندېښنه ښودل شوې چې د پخوانیو لوبغاړو یا غیر موثره نویو څیرو دا ډول اعلانونه د افغانستان درد نه دوا کوي، بلکې دا موضوع به لا پسې ریشخند شي.
په تبعید کې دولتونه یوه تاریخچه لري. په تیره بیا د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال کله چې نازی آلمان د اروپا یو شمېر هیوادونه لاندې کړل او وینول. ډېر ګڼ دولتونه په تبعید کې دولتونه په لندن کې جوړ شول، لکه د بلجیم، پولند، هالند او د آزاد فرانسې دولتونه چې په تبعید کې په لندن کې راټول شول. او هغه وخت د دغو دولتونو د ضرورت اړتیا دا محسوسېده چې دوی خپل پوځي تشکیلات له دې ځای نه رهبري کړي او خپل هیوادونه د نازی آلمان له منګولو څخه خپلواک کړي. د افغانستان په اړه د په تبعید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه د داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ وي. له بده مرغه چې هغه مسخره اعلانونه چې د تبعیدی د حکومتونو په نامه په ناسمه توګه د افغانستان په اړه شوي دي، په هغه کې داسې شخصیتونه نشته چې ملت دې پرې راټول شي. دغه اصطلاح په دغسې وخت کې په دغه شکل کارول، زه فکر کوم چې د دې مفهوم د بې اعتباره کولو د بې باوره کولو لامل ګرځي.
د شنونکو په باور تبعیدي حکومت په هغه وخت کې مؤثر ثابتېدی او طالبانو ته په درد سر باندې بدلېدی شي چې د ټولو اجماع پرې موجوده وي، د نړیوالې ټولنې پاملرنه جلب کړی شي، سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي او له داخلي مقاومت سره همغږي ولري. نه یوازې دا بلکې د دوی په اند تبعیدي حکومت باید د افغانستان لپاره نړیوال ائتلاف رامنځته کړي او د بشري مسایلو ترڅنګ د افغانستان وضعیت، سیاست، امنیت او اقتصادي مسایلو باندې خبره د اورېدو وړ وګرځي. د شنونکو په باور د پخوانیو تنظیمي او ونډه اخیستونکو ډلو ترمنځ په دې مسایلو هر ډول ائتلاف او توافق د ټولو افغانانو توافق نه دی او نړیوال هم شاید پخوانیو لوبغاړو ته په اسانه د افغانستان پر موضوع غوږونه نیسي. او داسې ښکاري چې د طالبانو او ګاونډیانو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزې مسایلو د دوی له پټو خونو څخه د نړیوالو ناستو دلیزونو ته درس کړی دی. د پاکستان حکومت چې د طالبانو سره خپل منځي ناستو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. تازه صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو نهاویایم عمومي ناستې ته وینا کې ویلي طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تورستي ډلو په ځانګړي ډول د هغو ډلو پر خلاف چې په ګاونډیو هیوادونو کې د تورستي فعالیتونو مسؤلیت پر غاړه لري کوټلي او اغیزمن اقدامات وکړي. هغه ویلي په دغو ډلو کې د داعش خراسان څانګې، د القاعده ډلې پورې تړلې تحریک طالبان پاکستان، د ختیځ ترکمنستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او انصار الله ډلې شامل دي. یوازې په دې بسنه نه ده شوې، بلکې د روسیې، پاکستان او ایران استازو هم د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په حاشیه کې خپل منځي ناسته کړې ده او د افغانستان نه ګاونډیانو ته د ورپېښو ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنې خپلو کې سره شریکې کړي. دغه راز افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي کاظمي قومي لهجه هم بدله شوې ښکاري او زیاته کړې ده چې افغانستان کې باید یوازې د داعش ډلې پر ضد د لاسته راوړنو خبرې ونه شي، بلکې په وینا یې نورې ترهګري ډلې هم شته چې ګاونډیانو ته یې امنیتي ګواښونه جوړ کړي. کاظمي یوه مرکه کې یادونه کړې ده چې څو ورځې وړاندې د پښتونخوا سوات ایالت کې پر بهرنیو سفیرانو برید وشو او که یې تلفات اړولي وای نو کېدای شوای چې د طالبانو له حکومت سره یې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان اړیکې ترینګلې کړې وای. بلخوا طالبانو که څه هم د کاظمي قومي او شهباز شریف دا ویرت کړي دي او وایي له دوی نه هیچ چاته خطر نشته، خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو بل بیان کې دا کړې ده چې داعش جنګیالي همدا اوس افغانستان ته له نورو هیوادونو راوړي، تر دې چې د مجاهد په خبره دا ډله د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او روزنیز کمپونه لري. خو د طالبانو د ګاونډیانو د اړیکو څارون کې وایي هغه ګاونډیان چې طالبانو سره ښې اړیکې تر اوسه لرلې دي ډېر ژر به خپلو هیوادونو کې د فعالو ترهګرو ډلو په وجه طالبانو سره لاسو ګریوان شي.
دغه قسمه خبرې کول که د هر ګاونډي نه د افغانستان په وسني وخت او شرایطو کې کیږي، زه فکر نه کوم چې دا به د کوم حل لاره وي. د اساسی حل لاره یوه پراخه سیمه ایزه ناسته ده او هغه مسلکی کسان او ادارات په دې حکله باید نړیوالو او د سیمه ایزو ټول شواهد مخی تکیدی چه پا دیبانی پراخ بحث وشی چه دیده دی مخنیوی لپارا کم اقدامات را منستگره یا کم اقدامات وکلشی چه رشتی هم دی دیسی تراهگارو دلو تاپالو او دی هر رنگ تنبیلو تجهیز مخ پکیونی وشی
د گاونډیو په دې تړاو باندې تشویش هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي بغیر له دې نه چې ناندرې ته هوا ورکول کیږي او دغه ابهام او تفهیم لارې سره بندیږي. دلته نورو ته هم دا زمینه برابرېږي چې دلته ابزا د مختلفو هیوادونو ترمنځ نور هم منفی لور ته لاړه شي. زما پراند باندې دلته دا وخت دی چې پر یو بل باندې د تهمت اچولو یا یو بل باندې د خپل بهم واوري ور اچول هیڅ معنا نه لري، هیڅ ځای نه نیسي. زما پراند باندې اوسنی شرط کې باید دوی یو کمیسیون جوړ کړي، یو اتفاق او اتحاد ته لاره برابره کړي تر څو څنګه کولی شي دلته په خطه کې پرتو ملکتونو ترمنځ اتحاد او اتفاق راولي او څنګه کولی شي په شریکه باندې د دغه پدیدې چې کوم دغه ګاونډي ترې حراس لري، تشویش لري، په تړاو باندې په ګډه مبارزه وشو کولی شي یو سوله اتفاق او امنیت برقرار شي په دې سیمه.
او که څه هم پاکستانی ملیشو په خیبر کوکی خیلو کې د لوی جرګې لپاره د پی ټی ایم لګولې خیمو باندې دو وار بریدونه کړي، خو منظور پښتین خبرداري ورکړی ده چې په هر قیمت او بیوي دوی به د پښتنو قومونو د ډېر زر استازو رابلل لویه جرګه ترسره کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي پاکستانی ملیشو چې ګڼ کسان پکې پښتانه هم دي له چهارشنبې راهیسې څو واره د دوی خیمو ته اور اچولی او د جرګې په تنظیمونکو یې ډزې کړي دي. پر منظور پښتین د استخباراتي کسانو لخوا د بریدونو هڅه هم شوې ده او لسګونه فعالان نیول شوي، خو دوی د 11 اکتوبر لویې جرګې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. بلخوا د افریده او شاوخوا قومونو مشرانو خبرداری ورکړی که پاکستانی ادارو مجبور کړل نو دوی به ټوپک ته لاس کړي او دا جرګه به بریا ته رسېږي تر څو پښتانه د خپل سرنوشت په اړه وروستۍ پریکړه وکړی شي. ورته مهال د افریده او قومونو د هغو پاکستانی ملیشو کورنیو سره هم عمومي ناسته پاسته یا مړی ژوندی بند کړی چې د جرګې په خیمو یې برید کړی، خو ټینګار یې هم کړی چې له جرګې وروسته به دغو ملیشو سره قومي حساب کتاب هم وکړي.
زه د خیبر پولیس لا کوم چې مونږ یو کس پیژندلای چې څنګه بازارګل اجي سه بوول کنه دا هغه خاصدار دی چې خپل ټونور یې ختم کړه او اوس په یو غوټو باندې ایمان راوړای پوښي خپل بچی او چې په دوه باندې راشي جاړي او چې کله بل بچو باندې په بل علاقہ او په افریدی راشي او په قبایل باندې راشي بیا ډنډه راخستی پوښي بیا دازم کوي او بیا خزه مشومان هم نکزي. زه ته دا ویم چې څنګه یو چې ان شاء الله تعالی پری خون خیبر پختون خو پولیس تم واوری دلتا پر گیلان مکه تنظام دا دلتا میں اسرا خبریم دی الا پزات میں قسم وی چا مخامخ ٹاؤنشپ تے چ پرے نیم ورین پر ٹاؤنشپ کم چ پلا کیمرا نہ اونو سے گا پلا پولیس لائن کیمرا نہ کین نے پکالا را
او پردیا کوما او پردیا کوما دا خبر ہے مون اورا چ دا دے تو عزت خرو پئی دا تو ناموس خرو پئی زکا چ پٹولا پختون خو کے دا عزت تولا در کرے چو چ پجام کیو پ خیبر کے وچ کم دے دا مہمان نوازی کیگی کو پتو کہ دا ہس نشتا نو لہذا زه تاسو ټول له دا سوال کوم او ریکوست کوم دا چې د دوه مړې او ژوندای باندې کو د دوه جنازې را ما ورته د دوه یو قسم
تر څو چې په دې وجود کې وینه غړېږي پنجابای بدار د دنیا د امریکای چین راوخ لې دې ملک باغدار او بیا دلته د مزدور چې کوم دی چې په 5000 روپۍ کار ورته کوي دا ټول چې څومره پراکسی سیستمونه دي دا ټول دغه بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګا در نه کو والا چې دا سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګا به کیږي جرګا به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره چاته نه پرېږدو.
د پی ټی ایم د معلوماتو له مخې د پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره دا جرګه به له 11 اکتوبر نه تر 14 اکتوبر دوام وکړي چې میلمه پالنې ته ځایي خلکو خپلې حجرې او کورونه وار له مخه خالي کړي دي. د جرګې اتیا خیمو کې به د پښتنو استازي د کمیټو په شکل پریکړې چمتو کوي او په وروستیو دوو ورځو کې به هر اقدام او پریکړه له رسنیو پناه ترسره شي.
نور په دغه شکل د پاکستان له جابر او مستبد پوز او استبدادی استبلیشمنت سره ژوند کړلای نشي. د دې جرګې اهمیت د دې راڅرګند دی چې پوځي استبلیشمنت دومره ترې ویریږي، دومره ورخطا دی چې نه ورځ مخکې د دغه جرګې پر راټولېدلو په سیمه حمله وکړه او ګڼ شمېر مبارزین یې زخمیان، ژوبل او یا ونیول. د پوځي استبلیشمنت ویره دا څرګندوي چې دغه جرګه ډېره مهمه ده. هیلې ځکه ورته ډېرې دي چې دا ځلې ولس پریکړه کوي، نه ګوندونه او اشخاص. دا پریکړه به ولس کوي او د دښمنو ویره هم ځکه ترې ډېره ده چې د نړۍ په دغه ګډ وټ او نارامه وضعیت کې پښتانه ټول د یو ملت په حیث سره یو موټی کېږي او خپله اراده څرګندوي. هر افغان د نړۍ په هر ځای کې چې دی باید د دغې لویې ملي حادثې او د دغې لویې افغاني جرګې ملاتړ وکړي.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه د ټول نړۍ په ټولنیز رسنیو د ایران، لبنان او اسرائیل د منځنۍ ختیځ جګړه د شنون کو چارواکو او عام فعالانو په باسنو ګرمه. اسرائیل او د لبنان له راکټي بریدونو وروسته بیروت کې د حزب الله مرکزی دفتر په نخ کړ او د حزب الله د مشر حسن نصر الله تر څنګ ګڼ ایران پلوه مشران وژل. په دې هم اکتفا ونه کړ او اسرائیل ته نږدې لبناني، سوریایي او عام یمنی سیمو باندې ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. په جواب کې ایران د اسرائیل په تلبیب نږدې 400 بالستیک توغندي وشتل. خو جالبه دا و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي په دغه توغندیزو بریدونو کې یوازې یو کس، هغه هم د کورنۍ باختري فلسطینی وګړی، وژل شوی دی. خو ایران بیا ویلي د اسرائیلو د نواتم اډې تر څنګ یې ګڼ تاسیسات له منځه وړي او 80% توغندي د اسرائیلو له دفاعي سیستم نه تیر شوي او په هدف لګېدلي. دغه بریدونه ګڼو هیوادونو او لوري وغندلي. امریکا دا د ایران اشتباه بللی او د اسرائیلو د دفاع لپاره سیمې ته بیړۍ رسولی دي. ایران بیا ویلي دوی جنگ نه غواړي او سیمه کې د سولې پلوي دي. خو د شنونکو په باور د منځني ختیځ سوله پاشل شوې ده او لوی قدرتونه د ګټو پر سر د غلطه داسې ښکار په ښکار شوي دي چې د سیمې د باسه ثباته کې دوه سرک پکې نه لیدل کېږي. خو ځینې لوریو بیا ویلي دا د درېمې نړیوالې جګړې امکان نه ښيي، بلکې لوی قدرتونه د یو بل د ډارولو اقدام هم کوي او له مسؤلیته د ځان ایستلو هڅه هم کوي. او د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع بیا په هیواد کې د کرکټ د ملي لوبغاړو عظمت الله عمرزی او راشد خان د ودونو وه. د معلوماتو په اساس د راشد خان واده د افغانستان په کچه تر ټولو لوی واده و چې مراسمو یې نږدې یوه اونۍ دوام وکړ او زرګونه میلمانه پکې وزر شول. په وطن کې مشته سوشل میډیا کارونکو ویلي دغو دواړو ودونو کم تر کمه مینوالو ته له خپلو لوبغاړو سره د زیات وخت تیرولو او انځورونه اخیستلو تر څنګ د خوښیو د نمانځلو زمینه برابره کړې وه. راشد خان چې د نړۍ په کچه ستر لوبغاړی او ستوری ګڼل کېږي، په ټولنیزو رسنیو یې واده لپاره د آمادګۍ او انځورونه شیبه په شیبه خپاره شول او مینوالو یې پرې بحثونه کول. د راشد خان د واده موضوع له کلونو راهیسې د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلی وه، ځکه هغه ویلي تر څو د افغانستان لوبډله نړیوال جام ونه ګټي واده نه کوي. خو له وروستیو بریاو وروسته نور د هغه مینوال هم په انتظار ستړي شوي وو او د خپل شاهزاده لوبغاړي پر سر یې د واده تاج لیدل غوښتل. او چې د خپل وطن د غمیو خبره راغله، نو راځي داسې لاهوتی او داودی حنجرې نه برخمن انسان سره مبالغ کوم چې تیرونه په ټولنیزو رسنیو د ډیرو کم خلکو پام ځان ته اړولې. دغه کس چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې نوم نه دی په ډاګه کړی، د کابل د معتادینو زربستریز روغتون کې بستر وو او په مخدره توکو باندې اخته وو. خو داسې تلاوت او تجوید کوي چې انسان له ځان سره په خپل خوږ او شیرین غږ د نورو جهانونو سیل طبيعي.
سوف
میں چې شاوخوا شپږ ویشت کاله وړاندې د افغانستان د استوره ساز قاری القرآن برکت الله سلیم شاګردي کړې، وایي له بده مرغه په نشه یي توکو له روږدېدا سره یې خپل استعداد او هنر نه مخه وغوښتې، خو اوس د معتادانو مرکز کې تر درملنې وروسته بیرته ژوند ته راګرځېدلی. د دغه حافظ قرآن تلاوت چې له روغتونه د ناروغانو د رخصتۍ مراسمو کې یې کړی، په ټولنیزو شبکو شور جوړ کړی او فعالانو ویلي د بیکارۍ او هیواد کې د مخدره توکو د کښت د فرهنګ له وجې زرګونه دغسې استعدادونه مو خاورې شوي دي. او تېره اونۍ بیا ذاکر نایک د افغانانو له ټینګار سربېره هم پاکستان ته سفر وکړ او مولانا فضل الرحمان سره د لومړنۍ لیدنې تر څنګ یې په ځینو کارونو د پاکستان او افغانستان ټولنیزو رسنیو کې بحثونه جوړ کړل. ذاکر نایک د پاکستان خلک ډیر مینه ناک بللی او مولانا فضل الرحمان د پاکستان داسې ستر دینی عالم بللی چې په وینا یې لیدلی ورسره ارمان. افغانانو په ټولنیزو رسنیو ویلي د پی ټی ایم د لوی جرګې د متاثره کولو دسیسه کې ذاکر نایک هم برخوال شو او سره له دې چې ګڼ پیغامونه ورته استول شوي وو، بیا یې هم د مظلومو پښتنو د جرګې لپاره خپل سفر لغوه نه کړ. خپله پاکستانیان بیا ذاکر نایک ته وروسته لاغې په ټولنیزو رسنیو سخت غوسه شول چې د یتیمانو د یو روزنتون نجونو ته یې د انعاماتو له ویشلو انکار وکړ. هغه سره له دې چې پر نجونو د جایزو د ویشلو پروسه ورته مخکې له مخکې تشریح شوې وه، سټیج ته راغی او د نجونو له کتلو وروسته بیرته کېوت. کله چې خبریالانو وپوښتو ولې یې داسې کار وکړ، ذاکر نایک وویل دا نجونې ورته نامحرمې دي او ډالۍ پرې نه شم ویشلی. او جالب خبر هم دا ځل د باندې نړۍ کې نه لټوو، بلکې راځئ چې د پښتونخوا تر ټولو سترې جرګې او تابعیاو نمایي خبر کړم. سکال د روانې اکتوبر میاشتې په 11مه د خیبر درې کوکی خیل د پښتنو د شاوخوا دېرش زره مشرانو د لوی جرګې کوربتوب کوي چې د پی ټی ایم لخوا رابلل شوی. د دې جرګې امنیت به لږ تر لږه شل زره پښتانه قبایلي ځوانان فعالان او محصلین نیسي او مېلمانه به یې په هوټلونو کې نه بلکې له پیله تر پایه شاوخوا د پردیو لخوا خالي شوي کورونو او حجرو کې پالل کیږي. د دې جرګې لپاره د سروې او بلنې شپږ سوه تخنیکي ډلې کور په کور وګرځېدې چې د وژل شویو، نادرکه شویو، یتیمانو، بندیانو د دقیقو ارکامو تر څنګ د لوټل شویو اموالو، غصب شویو جایدادونو او لوټل شویو کاني زیرمو مستند سازي وکړي. دې جرګې ته خیبر دره ځکه انتخاب شوې چې د مغلو، پیرنګي او نورو تړاکونو په وړاندې د خیبر تاتري لوی مزاحمتي سنګرونه پاتې شوي او د هر لښکر ماتولو پسې به ټول قومونه همدغو تاترو ته راټولېدل. جرګه د منتظمینو لپاره جلا کمپونه هم لري او د جرګې محل ته به له اتیا خیمو څخه د هرې ولسوالۍ مشران په ځانګړې ټاکل شوې دروازه ورپرېښودل کېږي. دا به یوازنۍ لویه جرګه وي چې د یوې افغانۍ او کلدارې نه نیولې تر سلګونو زرو پورې به یوازې پښتنو پکې له خپله جیبه مرسته کړې وي. د منظور پښتین د وینا له مخې پښتنو د جرګې لپاره ورته د سړي سر پنځوس پنځوس کلدارې ورکړي دي. جرګې لپاره پنجاب ایالت، بلوچستان، کراچۍ او دغه راز امریکا، استرالیا او اروپا نه هم د پښتنو استازو قافلې چمتو شوې دي. دې نه مخکې د خیبر اورکزیو په سیمو تر ټولو ستره جرګه په 1940 کال کې شوې وه چې د ډیورنډ کرښه یې رد کړې او فیصله یې کابل ته استولې وه. او مصر چې هر ورځ پکې د تاریخي آثارو د کشف کې دوه امکان شته، دا ځل پکې د حضرت موسی علیه السلام د وخت توره کشف موندل شوی. څېړونکو وایي موندل شوی توره 3000 کاله زړه ده او د حضرت موسی علیه السلام د وخت چې شاید دغه وخت د فرعون دویم رامسیس له پوزونو سره اړه ولري. د مصر د سیلانیانو او نوادراتو وزارت وایي دا توره د بحیره ګورنری په یو زوړ خار هوشی عیسی کې موندلې ده. وایي دغه سیمه کې د خښتو د یو دیوال نخې موندلې چې لکه اندنو وروسته پکې نظامی اډه، وسلې، خواړه او نور توکي موندل شول. موندل شوی توره د مصر نه جوړه ده او د دویم رامسیس شاهي مهر پرې لګېدلې ده. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر جمعه له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل اوم ورځ مهیره وي.
اوم ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 یولس 40 1501.